السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ده په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د دویمې کلیزې په مناسبت د امریکا غږ راډیو خاص خبرونه چې پرون پیل شوې دي نن د اگست په 14 هم ادامه لري نن د چهارشنبه ورځ ده د 1402 هجری قمری کال د اسد د میاشتې 15مه ده د 2023 کال د اگست شپاره سمه ده دوه کاله مخکې د اگست په 15مه طالبان کابل ته نه وتل جمهوری حکومت ړنګ شو او طالبان په درس ملک مسلط شو د امریکا غږ رادیو په نننې خاص خبرونه کې هم په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان په اقتصادي سیاسي امنیتی بشري او فرهنګي وضعیت د طالبانو د سرپرست حکومت د اجرااتو په باره کې د راپورټونو مرکونه علاوه د کارپوهانو تفسیر او تحلیلونه اوري نو عزیزاده صاحب مهرباني وکړئ تاسو
څه تشکر از مقدمه خوبتون و جامعتون زبجان شنونده عزیز سلام عرض میکنم احد عزیزاده هستم همونطور که همکارم گفتن برنامه اختصاصی به مناسبت دو سالگی تسلط طالبان را بر افغانستان ادامه میدیم این هم ادامه از اون برنامه خاص ماست که امرو روز 15 شروع کردیم یعنی از دیشب به این طرف و ادامه داره در برنامه اختصاصی ما البته گزارش های خاص داریم مهمان های عزیزی را هم دعوت کردیم که تحلیل های خود در مورد وضعیت فعلی افغانستان و وضعیت آینده افغانستان برای ما و شما بگویند ولی قبل از اینکه مهمان های خود را دعوت بکنیم و معرفی کنیم به شما بین که با هم یک جایی به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم باز از او باز مهمان ها را معرفی میکنیم
درنو او محترم اوریدونکو سلام پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د غرزنګ د ملګرو ملتونو متخصصانو د طالبانو د واک تر رسیدو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه پرون یو اعلامیه خبره کړه د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو د خپل واک په تیرو دوه کلونو کې د بشري حقوقو سرغړونو د ښځو خلاف محدودیتونو او شدید تبعیض ته دوام ورکړی دی دوی په اعلامیه کې خبرداري ورکړی چې د طالبانو له لوري تر واک وړاندې ژمنو او واقعیت ترمنځ ډېر توپیر شته او هغه تصویر ناسم ثابتوي چې ګمان کې د طالبان اصلاح شوي او بدل شوي دي دا اعلامیه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د بشري حقوقو د دفاع ځانګړي راپور ورکوونکي میډل لاورل او د اقلیتونو په چارو کې ځانګړي راپور ورکوونکي فرناند دی اورنس لاسلیک کړی ده د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو د واکمنې دود وکاله داسې مهال پوره کیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو بې ساري سرغړونې ثبت شوې دي
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا سیمه ییز څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی چې تر نننې ورځې پورې په ټوله نړۍ کې تقریبا 2,00,000 کسانو هغه انلاین غوښتنلیک لاسلیک کړی چې له طالبانو غواړي د بشري حقوقو سرغړونې پای ته ورسوي د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو مدافعو ډلو په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې په پرله پسې ډول څارلې دي او په خپلو اعلامیو کې له طالبانو د ټول خلکو حقوقو ته د درناوي غوښتنې کړې دي شافیا سردار امریکا جاغ واشنگتن
د امریکا غږ خبرونو ته دوام ورکوو د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وايي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنې واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې وویل چې طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ دوه په پیل کې ژمنه کړې و چې د رسنۍ د ازادۍ او د ښځو د حقوقو ملاتړ وکړي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوي بلکې د هغو رسنۍ ځپلې پیل کړې دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبريالانو د بریدونو او د هغو ناقانونه نیونو د خزینه خبريالانو پر کار د محدودیتونو او نور مواردو یادونه کوي او لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او اجازه ورکړي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره ولسواکته ګلارې ته برابر شي د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي په افغانستان کې وچا تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره د 3 میلیارډ ډالرو بودیجې د نشټوالي خبر ورکړ. وچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو د کچې د لوړېدو په اړه هم خبرداري ورکړی او وی ویل چې بودیجه ورته ونه رسیږي، نو د سپتمبر په میاشت کې به د خوراکي توکو مرستې ل 15 میلیونو څخه 3 میلیونو ټنو ته راکته شي. دغه سازمان پر راپور کې ویل شوی چې کمرسې دوام ونه کړي د ژمي په موسم کې به زیانمن افغان کورنۍ له لوږې، ناروغۍ او حتی له احتمالي مرګ سره مخ شي. د راپور پر بنسټ د ادارې تر اوسه د 2023 کال لپاره د خپل اړتیا وړ بودیجې 15% ترلاسه کړي. دا د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي نه ده چې پر بشري مرستو تکیه کوي. په افغانستان باندې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په مناسبت د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایوي رئیس میرمن سیما بهوس په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو په دغه 2 کلنې واکمنۍ کې د افغان میرمنو او نجونو په بشري حقونو باندې بشپړ سیستماتیک او په بېساري ډول بریدونه کړي دي. میرمن بهوس د سیشن په ورځ د اگست میاشتې په 15مه چې د زمري له 24مې نیټې سره سمون خوري په اعلامیه کې د نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د پالیسۍ او د بدلولو لپاره د خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. میرمن بهوس ویلي چې طالبانو د 2 کلونو په موده کې د ښځو او نجونو د حقونو محدودولو لپاره 50 فرمانونه او حکمونه صادر کړي دي چې پکې د ښځو د ژوند د آزادۍ په برخه کې هیڅ داسې برخه نه ده پاتې چې پرې محدودیت نه وي لګېدلی. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین اقتصادي صلاحکار د خپل هیواد پر مرکزي بانک لدې قبل نیوکه وکړه چې د روبل ارزښت پر لپسې د ډالر پر وړاندې لویږي. پرون 100 روسی روبل په یو امریکایي ډالر تبادله شول. د پوتین د اقتصادي صلاحکار ماکسین اورشکین په وینا په تیر یو کال کې د روبل ارزښت 1.5% ټیټ شوی او د دې علت د مرکزي بانک پولي پالیسي ده. د روسیې د مالی چارواکو ترمنځ زیاتېدونکي اختلاف د روبل د ارزښت د کمېدو بل دلیل وباله. د ایران د پلازمېنې تهران په لوی بازار کې نن اور ولګېد خو انساني تلفات نه دی اړولي. د ایران یمه دولتي خبری آژانس تسنیم د تهران د اطفایې د ویان له قوله خبر ورکړی دی چې وای دا اور د تهران په آهنګران بازار کې لګېدلی او شاوخوا 10 ګودامونه او هټۍ سوځولې دي. ویان زیاتوی چې اطفایې دا اور پرته له دې چې څوک پکې ټپیان شي اداره کړی، خو د تسنیم د راپور له مخې احتمالي مالی زیانونه یې اړولې دي. داود د ساعت خبرونه.
افغانستان 2 سال زیر سلطه طالبان. در 2 سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو واوریدل په خاص خبرونه کې منګه په دې تیر 2 کلونو کې په مختلفو مسایلو باندې غیګو د کارپوهانو نظریات او تفسیر اوري. د دویمه کلیزه په مناسبت چې طالبانو قدرت نیولې ده په ملک کې، دغه کلیزه په خارج کې هم په دې حق له عکس العملونو سرګن شوی دی. د بشري حقوقو مؤسسو ملګرو ملتونو نړیواله ټولنې همداشان په داخل کې هم غونډه شوی دی او طالبانو هم د اگست په 15مه غونډه کړې ده او په دې غونډه کې ځینو چارواکو خبرې کړې دي. د دوی د خبرو لبلو باب یا خلاصه د امریکا خبريال اکرام شینواری په یو رپورت کې راغون کړې دي او موږ ته رپورت را لګلې ده. دغه غونډه په کابل کې او د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شوې وي او مختلفو چارواکو پکې خبرې کړې دي. نو احد زیاده سپ ساسه په اجازه که خو دی وی دغه رپورت به واورو او بعد غو نه باندې خپل درنو ملمنو سره وګورو د دې نظریات او تحلیلونه به واورو.
بله، بالکل درسته. به گزارش آقای شنوری گوش میدیم.
د طالبان حکومت د زبی سره رښتمه پر افغانستان باندې د خپل بیا واکمنۍ دویمه کلیزه په کابل ولایتونو کې نن د غونډو په ترڅ کې ونمانځله. د کابل په ماندی لیسه کې په دې مناسبه جوړ شوې غونډې ته د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو په ویناو کې په افغانستان کې د تیرو شل کلونو او په ځانګړي ډول له دغه هېواد څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته وضعیت په باب خبرې وکړې. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په خپله وینا کې وویل چې د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانستان خاوره به کوم هیواد یا ګاونډي په خلاف نه کارول کیږي. هغه د نورو هیوادو هم د افغانستان په چارو کې د نن لاس وهلو غوښتنه وکړه. ویل چې نړیواله ټولنه دي د سیمې په کچه لکه د ټاپي او کاسازر پروژو په څیر د سترو پروژو د پلي کیدو په برخه کې خنډونه نه جوړوي.
در صورت کې ان پروژه ها عملي شوه درو صورت هم به خیر ملت افغانستان است و هم به خیر آنهاست.
همدی غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی په خپل وینا کې له نړیوال ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت سره تعامل وکړي او د هیڅ ډول ګډوډۍ او مخالفت ته د لمن وهلو څخه دی ډډه وکړي. مولوی امیر خان متکی ویل چې هیڅ کوم هیواد د افغانستان د اوسني نظام په خلاف د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي.
دا خبره اوس واضح ده. موږ ته په مجالسو کې ټول جهتونه ویل دي چې نور په افغانستان کې هیڅوک د افغانستان د موجوده حکومت مات وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. دا خبره هم امریکایانو کړې ده، هم اروپایانو کړې ده، او هم د سیمې هیوادو کړې ده. لہذا هغه چاته کاغه افغانان دي او کغیر افغانان دي چې هغه غواړي په افغانستان کې وبو خړی کی، هغوی ته دا پیغام ده چې نور هغه ډونران ستړي سوي دي چې تاسو ته امکانات ورکول او تاسو بوبور ته خړولې. نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کی. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعامل ورسره وشي.
عبدی غونډی ته د پخوانی مجاهدین یو سیاسي شخصیت او لیکوال محمد زمان مزمل د طالبانو د حکومت وغوښتل چې بهرته د افغانانو د تللو مخه دی ونیسي او هم د حکومتي څوکۍ یوازې مبتیانو ته نه ورکوي. د ولایتونو په مرکزونو کې هم ورته غونډې جوړې شوې. د دې سربېره د طالبانو حکومت د دې ورځې په مناسبت د کابل په ښار په ځینو برخو کې په ځینو ودانیو خپل بیرغونه زړولي او په څراغونو باندې روښانه کړي دي. طالبانو د پخوانیو مجاهدینو د قوماندان احمد شاه مسعود په یاد د امریکا له سفارت مخې ته جوړ شوي مینار باندې هم سپید بیرغونه زړولي او په څراغونو باندې روښانه کړي دي. طالبانو حکومت د سه شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د عامې رخصتۍ اعلان کړی دی. د سه شنبې په ورځ د کابل د ښار په واټونو کې طالبانو او د هغوی پلویانو د موټرو په کتارونو کې چې سپید بیرغونه یې پرې لګولي وو ګزمې هم وکړي. خو د نورو ورځو په تله کابل ښار کې ګڼه ګوڼه کمه وه او د رخصتۍ له امله ډېر کسان په خپلو کورونو کې پاتې شوي وو. طالبانو د خپل بری دا ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې د طالبانو حکومت مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې مشري د پخوانی مجاهدینو د قوماندان احمد شاه مسعود زوی احمد بسود په غاړه لري په ویلا کې د طالبانو په وړاندې په وسلواله مبارزه او مدني حرکتونو له لارې د مبارزې په دوام باندې ټینګار کړی دی. طالبانو د خپل واکمنۍ دویمه کلیزه په داسې حال کې نمانځي چې دوه کلونو په تېرېدو طالبانو حکومت د هیڅ کوم هیواد او یا د کوم نړیوال سازمان لخوا په رسمیت نه دی پېژندل شوی، خو په کابل کې د چین، روسیې، اروپایي ټولنې په ګډون د ګاونډۍ او د سیمې د ځینو هیوادو سفارتونه او نمایندګۍ پرانیستي دي او د طالبانو د حکومت ډیپلوماتان د روسیې او چین په ګډون په ځینو ګاونډۍ هیوادو او د سیمې هیوادو کې د افغانستان په سفارتونو کې ګمارل شوي دي. طالبان دوه کاله دمخه په همدې ورځ وروسته له هغې چې د افغانستان پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غني له دغه هیواد څخه ووت کابل ته ننوتل. طالبان کابل ته د ننوتلو دمخه د پنجشیر ولایت پرته د افغانستان نور ټول ولایتونه نیولي وو. طالبان په داسې حال کې کابل ته ننوتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا او څو نورو لویو هیوادو سرتیري لا هم ځای په ځای وو او د دغه هوایي ډګر له لارې هغه افغانان چې پخواني حکومت او نړیوالې ادارو سره کار کړی وو بهر ته د ایستلو دپاره عملیات پیل کړي وو. امریکایي او نورو لویدیځو هیوادو سرتیري د اګست په 10مه له افغانستان څخه ووتل او طالبانو د اګست په 10مه د کابل هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړ.
په افغانستان کې دوه کاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې څه پېښ شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د هڅو نه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکېچ پورې، د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان ازادۍ. د امریکا غږ آشنا رادیو د اګست په 15مه او 16مه خپلې سهارنۍ او ماښامنۍ خپرونې همدې موضوعاتو ته ځانګړې کړې دي. همدغه راز د سپوږمکۍ ډیجیټلي شبکو او رادیوي چینلونو په خاصو پروګرامونو کې په دې هکله د رپورټونو، څېړنو او خاصو مرکو لیدل او اورېدل مه هېروئ. درنو ریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خاص خبرونه ادامه لري. تاسو په راپورټ کې واوریدل چې طالبانو هم په کابل کې د خپلې واکمنۍ دویمه کلیزه منځلې ده او زنو چارواکو الته خبرې کړې دي، زنو خبرداري ورکړې ده پاندې ویناګانو کې چې د ولوس سره د حکومت دغوم راوټن چې مخبزیاتې دوی د دې عواقب خنی دي. خو موږ غواړو چې د خپل ملمنو سره په زنو مسایلو البته چې پاندې موضوعاتو پورې مربوط دی وغږیږو. دوه تنه ملمنه لرو، یو نثار شیرزه صاحب د سیاسي چارو تحلیلګر او بل ملمنو جاندار سپینغر صاحب د سیاسي چارو کارپو.
بله جناب اسمی غیث، خوش آمدین به برنامه ما. بسیار خوش هستیم که شما را داریم، میخواییم آواز شما را بشنویم. یک بار که با آواز ما را هم شما میشنوین یا نه؟ شما با ما هستین؟
بله. اجداد صاحب سلام به شما و خانم خادم و تمامی دوستایی که میشنوین ما را.
ممنون از حضورتان. و جناب نثار شیرزای تحلیلگر امور سیاسی، شما با هم با ما هستین؟
بله بله، درود خدمت شما و خدمت همکار شما و همکارای تکنیکی شما و کسایی که ما را در این برنامه شما
هستیم. شما را یک بار دیگه خوش آمدید میگم، برای اینکه وقت شما بسیار صبح وقت است. تشکر از حضورتان.
خواهش میکنم. خیر، در خدمت هستم.
میربونی
نثار شیرزای صاحب، ستره مشه بخیر راغلی.
ممنون شما، ممنون شما، خدمت شما هم سلام ایتا.
و علیکم السلام. سپینغر صاحب محترم، مننه، بخیر راغلی، ستره مشه.
ډیره مننه خوري، تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
سپینغر صاحب، صحبت از شما میخواستم شروع بکنم به اجازه زیبا جان و میمان دیگه ما. از تازه ترین ها صحبت میکنیم. آقای جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده، در یک گزارش مصاحبه تازه خود با صدای امریکا گفته که مذاکره ایالات متحده با طالبان بدون دخیل ساختن حکومت پیشین افغانستان از اساس یک اشتباه فاجعه انگیز بوده و این گروه حتی قبل از نهایی شدن توافق همواره از او تخطی کرده. شما با این گفته های آقای بولتن موافق هستین یا مخالف؟
من فکر میکنم نه تنها من، که اکثر تحلیلگرایی که مسئله افغانستان به تحلیل میگیرن و در جریان از آغاز توافقات تا امضایش و بالاخره تا سقوط افغانستان مسائل دنبال میکنن، اکثر این تحلیلگرا موافق هستن با این گفته های آقای بولتن. چرا این توافقنامه هیچ نوع ضمانت اجرایی نداشت و اگر در توافقات حکومت قبلی افغانستان دخیل ساخته می شد، رسما یکی از سه بخش می بود، یعنی در پالی امریکا و طالبان حکومت سابقا نقش می داشت، نقش برش بر رسمیت شناخته می شد، شاید یک نوع ضمانت اجرایی می بود که طالبان مجبور می شدن بعد از اینکه با امریکایی‌ها با توافق رسیده بودند، با افغان‌ها صحبت‌هایشان دوام می‌دادند و یک پروسه انتقال کاملا صلح‌آمیز و مفید که منتج می‌شد به یک حکومت همشمول، یک حکومتی که نمایندگی اکثریت مردم را می‌داشت، منتج به همچه حکومت می‌شد، شاید موجود می‌آمد. اما نبود حکومت افغانستان من حیث یک طرفی از این توافق به معنای عدم موجودیت ضمانت اجرایی برای تطبیق از این توافقات بود و طوری که دیده میشه بخشای زیاد از این توافق نامه با وجودی که توافق کرده بودن طالبان به او پشت پای زدن، او را قبول نکردن، از جمله آغاز صحبت ها با حکومت و ایجاد حکومت همشمول. این همه نشان دهنده ایست که آقای بولتن چیزی که میگن کاملا دقیق است.
خاصه سی پی اجازه احد عزیزاده صاحب، زه یو سوال لرم. هغه دا چې مخکې په دې رپورت کې مو ویل شول چې طالبانو چې د غورزن منزله امیر خان متقید طالبانو خارجه وزیر ویلی دي چې د امریکا په شمول اروپا او نور هیوادونو ټولو دا ویلی دی چې د طالبانو د حکومت خلاف د هیڅ وسوال ډلې طرفداري او پلوی نه کوي، نو په دې حساب دوی غوښتي دي چې هیڅوک د کوشش نه کوي. د بل پلو چې موږ ګورو نن پر پروتونو کې دا خبره مشو چې د مقاومت د جبهې د افغانستان د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود ویلي دی چې په خپل خلکو یې غږ کړی دی چې دوی باید مقاومت ته ادامه ورکړي. نو دغه دواړو مسلو ته چې سړی وګوري، دا د مقاومت جبهه یا نور وسوالې ډلې مخالفې ډلې، په کوم اساس په کوم بنیاد دوی زړه کوي چې مقاومت کوي، یا مثلا غونډه کوي، یا دوی څه تمه توقع لري؟ حالانکه امریکا، نړیواله ټولنه او نور وایي چې موږ د هیڅ ډلې مخالفت نه کوو. خو د دې سره سره چې طالبان دومره ډاډه دي او مثال راوړي، مګر خو هم دې نړیواله ټولنې او امریکا په طالبانو باندې ځینې شرطونه ایښي دي، هغه شرطونه دوی تر اوسه پورې نه دي پوره کړي. نو طالبان به څنګه دوام وکړي یوه خبره، او څنګه به یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته طالبان زړه ښه کړي؟ زه غواړم چې په دې برخه کې د نثار شیرزي صاحب نظر واورم. شیرزي صاحب، مهرباني وکړئ.
با سلام مجدد خدمت شما. قبل از همه من 15 اگست یا 2 سالگی آمدن طالبان را روز سیاه در تاریخ افغانستان برای ملت افغانستان تسلیت می کنم. روزی که یک دور سیاه دیگر بر زندگی زنان و دختران افغانستان و مردم بی‌دفاع افغانستان رقم خورد، این روز بر همه تسلیت می کنم. بدبختانه تعدادی از مردم در داخل افغانستان حامیان طالب و طالبان از این روز جشن گرفتن و نمک پاش دادن به زخمای مردم. به ارتباط سوال شما، اگر گفتار امریکایی حق است و در گفتارشان صداقت وجود داره که ما از هیچ گروه حمایت نمی کنیم، اما عملا امریکایی از گروه جنگی و توریستی که در 20 سال با سرای مردم بازی کرد، فوتبال کرد، موتربم دارند، انفجار دادن، انی امریکایی و اساکر ناتو و اساکر یا مقوات های نظامی افغانستان و مردم بیدفاع افغانستان به شادت رساندن، عامل همه بدبختی های مردم افغانستان حتی در دوری اولش تا مو حمله که گفتم میشه که در امریکا صورت گرفت که در او هم دست طالبا بود و عاملش طالبا بودن، این همه جنایت ها را بخشیده. خود امریکا امیال از یک گروه جنایتکار حمایت میکنه. در صورتی که میگین ما از یک گروه حمایت نداریم، پس دست بکشین از حمایت طالبا، هم هفتوار برشون پول روان نکنین، بگذارینشون به نیال. یقین دارم این مردم هفتر هم پوره نمیکنه. ملت افغانستان میتونن در اون صورت از حق خود، از سرزمین خود، از تمامیت ارضی خود دفاع کنن. به ارتباط حرفای احمد مسعود، شما ببینین در دور اول مقاومت هم امریکا خلاف مقاومت بود، خلاف مجاهدین عمل کرد. هیچ گاهی امریکا مجاهدین اکمال نکرد، به مجاهدین همون مقاومت اول حمایت نکرد، حتی در خلافش بود. همین عامل پیدایش طالبان هم همین امریکا بود به خاطر خواستای خود. اما مردم افغانستان به اون زمان احمد شاه مسعود بود و همین مردم افغانستان در مجموع بدون تعصب از تمام اقوام مقاومت کردند، مقاومت نگاه کردند، از سرزمین خود، از هویت خود، از تمامیت ارضی خود دفاع کردند، نگذاشتند که چنین یک وضعیتی که این بار آمده در اون زمان نامد. اگر امریکا دست بکشه واقعا از حمایت طرفای درگیر در افغانستان، ملت افغانستان حداقل در طول 2-3 ماه یا نهایت 6 ماه میتونن همین وضعیت کنترل کنن، به شرط از اینکه آنچه که امریکایی ها میگه که ما حمایت نمی کنیم از گروه جنگی، ما واقعا از این حالت دست بکشیم، طالب ها افترم پوره نمی کنیم.
تشکر دیره مننه استاسی در نظر نه. نو د امریکا خو خبره واضح ده وی چې مونږ خپل عسكر وېستل د خپل ملک هغه ته ګټه ته ګورو، خپل منافع ته ګورو، په دې خاطر مونږ خپل عسكر د افغانستان نه وېستل. اوس د خپل د افغانانو کار دی چې څوکي طالبان چې راغلي دي په افغانستان کې ناستې دي، وې زمو حکومت هم شموله ده او ټول د پکې راګټ شي. او بل خبره چې تاسو وکړه د احمد مسعود یواز احمد مسعود نه ډور نور ډله هم دی چې دوی هم کوشش کوي مګر نن بیا حنفي ویلي دي چې موږ د مخالفینو سره خبرو ته حاضر یو دي چې کینی موږ خبري وکړو او خپل وطن په اړه کې آینده په اړه کې وغږیږو نو د خبرو امکانات څومره دي سپیرغر سره ته د امکانات ویني د طالبانو دغه د تیر دوه کلونو اجرات ته وګوري دي امکانات ویني چې دوی د کینی د مخالفانو مخالفو کسانو سره د سیاسي ګوندونو سره او یو هم شموله حکومت د جوړ کې چې ټول د حل لار بولي
زکه اول دا به دوی ما چې ګوري لکه تاسو مل مچو علي یو وړه تفسیر په وکم دا درسته ده چې غربیانو یا امریکایانو د یو د دوه هیده توافق نامی په اساس باندې دغه وضعیت را منځته کړ د خپل منافع او د خاطر باندې خپل عسكر مسولیت وګوباسي دا وضعیت را منځته کړ خو ګوري د وسنی وضعیت کې د غرب مجبوریتونه ډیر واضح دي که چېرې غرب یو نور مخالف ډلې تقویہ کاندي د جنگ لپاره ای تشویق کاندي نو نتایج به ډیر زیات بدوی هم د غرب لپاره او هم په داخلي په افغانستان کې هم د سیمې لپاره
زموږ هغه خوځولې تجربه شو کنه خوځولې تجربه شوې ده بیا
خو نه دا اوسم چې وګوري طالبان حد اقل یو داسې ګروپ دی چې استخباراتي روابط لري امریکای سره او د دوی د لارې نه امریکای کولې شي چې حد اقل هغه تورستان چې امریکای ته خطر دی اغه وڅاري دغه کنټرول کی کچې لري خطر ته نه ګوري دغه په مخنیوي کې اقدام وکړي نو هدا یقل دغه وضعیت طالبان وساتلې اوس که طالبان په یو بل جنگ کې مخلي په څنګه کې دغه ترورستي ډلې چې هغه امریکای ته هم غرب ته تاوان رسوي هغه لا تقویہ کیږي هغه د کنټرول نه وځي بل مسله دا ده چې د افغانستان دغه اقتصاد ورشکست کیږي چې د خپل یو بل بار یو بل غټ مشکل هم دنیا ته هم سیمې ته او هم افغانستان ته راملسته کوي چې په لاخره نهایت کې زوري غربیانو ته وزیده مثال په توګه د دوی حریفان چې دي هغه کولای شي د دوی په ځد باندې ځینې تورستي ډلې تقویہ کړي په افغانستان کې او په لاخره وی هڅوي چې په غرب باندې عملی وکاندي لکه د یو لسم د سپتمبر غونډې همداسې د مهاجرت په فران کې دي چې راملسته کوي چې په نهایت کې غرب ته تاوان رسیږي نو ځکه کوم د غرب دغه مجبوریتونه دي چې دوی د طالبانو سره تعامل کوي او هغه ډلې چې طالبانو په ضد بغواړي مسلحانه وجنګيږي دا غوي تقویہ نه کوي ځکه دوی فکر کوي چې دغه وضعیت د بد نه بدتر نشي نو په دې وجه باندې علاقه من نه دي چې هغه ډلې چې مقاومت کوي دا غوم لاټړ وکړي تقویہ کوي ستاسو د سوال پر اړه باندې زه د طالبانو په خبرو باندې ډیر باور ځکه نه لرم چې زیات تحلیلګران دنی مخنی خانی په ګوته کې د بیلګې په توګه دوی وایي واقعا طالبان آماده دي چې نور سیاسي ډلو ته ونډه ورکړي د دوی په اصطلاح سیاسي نظریات ته احترام قائم شي او کوشش وکړي چې دوی ورو ورو حکومت کې ګډ کړي نو مخکنه ځینې مشران غلطه سیاسي مشران شته دي لکه ډیر بوچته لیول کې خاغلی کرزی هلته دی خاغلی عبد الله هلته دی د دوی ځینې پلاویان اته تر ټیټ لیول پوری د دوی په اطراف کې ملته دي ځینې وکیلان ډیر زیات خلک هلته دي چې طالبانو چیرې غوښته غواړي چې واقعا دوی ورو ورو ټول ته برخه ورکړي نور سیاسي ګوندونه سیاسي نظریات په دې نظام کې شامل کړي خو دا غونې باید شروع کړي او دا ډاډمنه کې نور ته چې د بهر دي یا مصالحانه اقدامات کوي چې هغه وګوري چې وو طالبان واقعا دا کار کوي نو هغه هم به سیاسي مخالفت پرې دی راغشي داخله ته یا به مصالحانه مخالفت په سیاسي مخالفت بدل کاندي راغشي په طالبانو داسې نه خاني د ځان نه نه کوي چې مخالفین وه هڅي چې راشي دوی سره په ټغر کینی او په اصطلاح د دوی سره په دغه سیاسي نظام کې برخه
یعنی هڅه خبرې کوي بیانې ورکوي مقصد دا دی
او زه فکر کوم طالبان ډیر هوښیار دي مخصوصا چې د بونو د دوه هیته توافقاتو شروع نه وګورات هغه توافقاتو په جریان کې دوی په ډیپلوماسۍ کې په تبلیغاتو کې ډیر زیات ورکه ساندي او د دنیا نبزم ورته معلوم دي او د وضعیت ورته معلوم دي نو دوی زه فکر کوم بعضی زهرات کوي خو په غیر لپاره لغ نه دي ژمن نخ کاری ځکه هغه نخ میخانی دوی نه خایي دا غی نه اته چې وایي دوی نخ میخانی سرګندی کی اته چې وایي نو خلک به په باور وکړي چې اچي ګوندونه چې اچي دلی واقعا به دوی سره یو ځای شي
درست.
اسپین قصب شما نکات مهمی را تذکر دادین که البته با شما و جناب آقای شیرزای دوباره باز هم تماس میگیریم. البته ما از جناب دکتر قیمی هم دعوت کردیم تا در برنامه با ما سهم بگیرن که دقایق بعد با ما خواهد بودن. ولی قبل از این که سوالای دیگه خود نظر با ارتباط با گفته های جناب اسمیغر صاحب و شیرزا صاحب مطرح بکنیم، گزارش داریم از تأثیرات منفی من کار زنا توسط طالبا. یکی از کارهایی که طالبا کردن همین بود که خانما را، زنا را از کار در بیرون و در مؤسسات خارجی منع کردن. سر در مورد تأثیرات ناگوار و منفی اقتصادی ای روش طالبا یا من طالبا از خانم از کار، همکارم فوزیه احسان گزارش تهیه کرده که با هم یک جای میشن.
تحلیلگران امور اقتصادی افغانستان میگویند ممنوعیت زنان از کار در سکتورهای مختلف دولتی و غیر دولتی، سازمانهای بین المللی و ایجاد مانع در فعالیت‌های اقتصادی زنان چون سرمایه گذاری‌های کوچک زنان در صنایع و تولیدات پیامدهای ناگوار اقتصادی برای افغانستان داشته است. آذرخش حافظی تحلیلگر اقتصادی میگوید که حضور زنان در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز کاهش قابل ملاحظه یافته است که تأثیرات منفی آن بر عواید ملی جبران ناپذیر است.
مثلا در زراعت، در باغداری، در جمع‌آوری میوه، در پاککاری و در پکینگ میوه خشک و تازه زنان نقش بسیار اساسی دارن. وقتی که اینا از این کارها منع شوند، شما فکر کنید که در 40 میلیون نفوس 20 میلیون زن است و از 20 میلیون کم از کم 12-13 میلیون نیروی کار است و هر کدام از این اگر به اقتصاد ملی در ماه 5000 افغانی مفاد میرساندن یا $100 مفاد میرساندن در ماه اقتصادش خود هنوز دور باید بیش از $2 میلیارد میشه کم از کم.
آقای حافظی میگوید اگر وضعیت به همین منوال دوام کند، در آینده نزدیک افغانستان با کمبود نیروی کاری به خصوص کارمندان مسلکی چون دکتران، استادان دانشگاه ها، متخصصان مالی و اداری و دیگر کادرهای مسلکی زن مواجه خواهد شد.
وقتی که اینا نمیتونن دانشگاه برو و نمیتونن که تعلیمات عالی داشته باشن، این 2 سال در اقتصاد ملی افغانستان یک فاجعه خواهد بود. به خاطر از این که ما به عوض یک دکتر که از خود ما فارغ میشد، ما مجبور هستیم یک دکتر دیگر از جای دیگه استخدام کنیم بیاد افغانستان کار کنن. و شما میدونید که یک دکتر خارجی وقتی افغانستان کار میکنه، همراه کرای خانه خود میگیره، پیسه امنیت خود میگیره، یک تنخواه معیاری دیگر هم میگیره که در سطح بین‌المللی است. اون رو ما توان چه نداریم.
در این حال عبدالنصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی در افغانستان، میگوید این وضعیت تا زمان ادامه خواهد داشت که مشکلات سیاسی حکومت طالبان با دنیا حل شود.
بعد از تحول سیاسی در افغانستان، خوشبختانه که مشکل مسئولیت حل شد، فساد اداری به حدش رسید و امنیت تامین شده. فقط صرف مشکلات سیاسی باقی مانده، در صورتی که حکومت جدید افغانستان بتونه مشکلات خود با دنیا حل بکنه و اجازه بده که مردم و خصوصا خانما در عرصه‌های مختلف فعالیت خود داشته باشن و این تعاملات بیشتر شود، بدون شک این مشکلات اقتصادی به زودترین فرصت حل میشه.
پس از سال 2001 برای زنان فرصت‌های خوب کاری هم در اداره‌های دولتی و غیر دولتی، نهادهای بین المللی و هم در سکتور خصوصی افغانستان فراهم شد. زنان طی 20 سال توانستند دستاوردهای خوب مسلکی در عرصه‌های مختلف کسب کنند که با شکست نظام جمهوریت در سال 2021 و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اکثر این دستاوردها از بین رفت و زنان از کار در اکثر اداره‌های دولتی، نهادهای بین‌المللی و سکتور خصوصی منع شدند. به اساس یک گزارش سازمان ملل متحد که در ماه دسامبر سال 2022 به نشر رسیده است، ممنوعیت زنان از کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، سکتورهای خصوصی و نهادهای بین المللی به ارزش $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان در یک سال ضرر رسانده است که 5% بودجه ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می دهد. فوزی احسان، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
افغانستان دو سال زیر سلطه طالبان. در دو سال پسین در افغانستان چی گذشت؟ از تلاش طالبان برای کسب مشروعیت گرفته تا بحران بشری و اقتصادی در زیر سلطه این گروه را در قالب گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها در برنامه های ویژه ما در ماهواره و شبکه دیجیتالی و رادیویی صدای امریکا فراموش نکنید.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خاص خبرونه ادامه لري او دا ګورو چې په دې تیرو دوه کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ کې تر اوسه پورې څه شوي دي او بعد له دې څه کېدای شي چې د افغانستان دغه اوضاع بدل شي، سیاسي اوضاع او همداشان اقتصادي او نور حالاتو کې بدلون راشي. او بخې عزیزاده صاحب محترم، مخکې یو خبره وشو چې سیما بهوس د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو اجرایی رئیس ویلي دي چې طالبانو په دې تیرو دوه کلونو کې د ښځو او جنکو په حقوقو باندې یو ډول سیستماتیک بریدونه کړي دي او یو ډول تبعیضي او جنسیتي تبعیض د دوی سره کړی دی. نو دې ته چې وګورو، مخکې په دې راپورټ کې همدا مسله څرګنده شوه چې په ښځو باندې د بندیزونو د دوی په اقتصاد باندې څومره بده اغیزه کړې ده. او یو بل راپورټ هم لرو چې په ښځو باندې بندیزونو چې کوم تاثیر د ښځو په ژوند کړی دی، همدغو بندیزونو د ملک په اقتصاد هم تاثیر کړی دی. خو زه غواړم چې اول د خپل میلمه سره وغږیږو څه وایي تاسې.
بله، بېخي درست. ما میخواستم در ارتباط به اقتصاد، چون گزارش هم داشتیم از همکار ما، گزارش دیگه هم داریم در مورد وضعیت نامناسب اقتصادی، ولی پرودوسر برنامه هم بر ما گفتن رویا جان زمانی و فضل جان که آقای قیومی را، جناب دکتر قیومی را با خود داریم. جناب دکتر داوود قیومی، پژوهشگر و استاد در دانشگاه اتاوای کانادا، شما آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
قیومی سر؟
بله.
سلام باشید.
سلام، شما را بسیار من ضعیف میشنوم. بسیار نمیدونم دلیل تکنیکی است و مشکل دیگه است، صدا بسیار ضعیف میه.
آله میشنوین صدا را؟
آله کمکی بهتر شد.
اینه ما بزور بزور گپ میزنیم، هیچ فکر نکنین.
نمیدونم دلیل تکنیکی است.
بله بله، شاید
در غیاب شما صحبت هایی داشتیم در مورد وضعیت افغانستان، اظهارات مقامات پیشین افغانستان در مورد از این که باید ایالات متحده حکومت پیشین افغانستان
هنوز هم صدا مشکل می، اگر می خواهیم در واتساپ زنگ بزنیم که خسارها قوی تر بیا.
سعیده سعیده دوی تا با واتساپ که زنگو و هو بیر تا باشو نثار شیرزی سپتا میره بانی. نثار شیرزی سپ و روی تاسی سر عزیزاده سپ سوال مطرح کوي، تاسی توایی میره بانی.
شیرزی سپ نکات را که اسمین غیر سپ یادآوری کردن نکات بسیار مهم است، اقتصاد ورشکسته افغانستان و به خصوص ایشون گفتن که امریکا رابط زیاد با ایالات متحده دارن، به خصوص رابط استخباراتی. پس اگر ایتر باشه ای خیالات که از اصلاح طالبا و یا بدیل پیدا کردن برای طالبا تخیلات است که به حقیقت نمی پیمانده دیگه.
شیزه سب؟
بله بله، مثلا بله. ببینید، من امروز یکی از مصاحبه‌های روز گذشته که از ما روز شده هندوستان دیگه، روز گذشته یکی از مصاحبه‌های استاد عطامد نور شنیدم با یکی از دستان‌ها، کاملا واضح میشه از سخنهای استادت ها که او خبتمت رسمی هم نداشت، یک بازی بسیار بزرگ که بین هر طالبا و امریکای ها در را خود این که در یک کنیم یا دو سال مذاکرات دوحه دور از مردم افغانستان، دور از چشمای مردم افغانستان و رسانه های افغانستان و دولت افغانستان، خود پنهان صحبت های امریکای ها با طالبا نمایندگری نمی است که بازی ها و زدوبند های استخباراتی بین طالب ها و امریکای ها بود. اینجا امریکای ها بیش مردم افغانستان ملامت است. امریکای ها باید حال نه فردا پس فردا هر وقتی که حکومت درست بیاید در افغانستان بلاخره مجبور از غرامات بتبر مردم افغانستان. عامل این بدبختی و وضعیت کنونی و ای از زندانی باندن زنای افغانستان امریکا است. باید جواب بتبر مردم افغانستان.
شیرزای سپ با معذرت که
اجازه ندادن که مردم افغانستان به این مذاکرات حضور می داشتن. اگر ببخشید اگر مردم افغانستان و دولت همو دولت جمهوریت به شکل اساسی اصولیش و مردم افغانستان بخصوص آگاه می بودن از مسائل مذاکره با طالب ها، اگر چنین نمی شد که باید هم حاکمیت برای طالب ها دسته تقسیم شده است تقدیم شده، باید یک حکومت عبوری می آمد، یک میکانیزم درست برشان جور می کرد. این که شورای مصالحه که در رسش عبدالله بود هم یک طرف قضیه با امریکایی بود در زمین سازه شامل بود، از همون پول مردم افغانستان که اینا مصرف کردن از اینا کردن تمویل می شدن سفرا کردن همو درست مدیریت نکردن از دید مردم افغانستان پنهان مونده. بالاخره مردم افغانستان روز بخواه نخواه دکتر عبدالله باید و میز محکمه کشونده شود. این وضعیت بله. که خب در یک سازش بسیار بزرگ استخباراتی وضعیت تعمیر بله. شد مالای مردم افغانستان.
بله جناب شیرزاد صاحبی که کی به محاکمه کشونده شود او اگر قرار باشه که ما لیستش تیار کنیم خود در افغانستان باز بسیار کسا در لیست شامل میشه. از این اگر بگذاریم در مجموع شما به این امر موافق هستین که خود شما هم یاد کردین که امریکا این بازی غلط با طالبا کرد و طالبا را و افغانستان به طالبا تسلیم دادن، ولی نقش افغان ها در این مسئله چی بود؟ افغان ها خوب بودن، افغان ها خود چرا افغان ها خودشون نتونستن به امریکایی ها و پیش از به روسا حتی از زمان حزب دموکراتیک بگذارن که هر چیز در وطن در افغانستان رخ بده و صدای خود نکشن و تابعیت کنن؟
یا و نکته دلت از اضافه کنم دکتر صاحب و بخی شیرزه صاحب که تاسی دم په نظر که اونی سی تاسی ویلی چه در افغانستان در حکومت سر خبری اونه شوی دکتر عبدالله محاکمه شی و نور خبری، آیا تاسی فکر نکوی مونگ خورا پوتون دیزی در نشر کرد چه در افغانستان در حکومت نه هیئتونه لارل در دی شوران هیئتونه لارل در دغ رهبران و سیاسین و زمن پکی ناستو در ولسی جرگی کسان پکی ناستو دغ غند خو التا چروانه وی در خبری چروانه وی دغی خو طول در پوتون نمده غزینه مونگ نشر کرد زخپل پام دی پروگرام که اومه نو نوری باید چه سر خبری کرد باید افغانستان حکومت تر اخیر پوری ویلی چه مونگ دوی سر نکی نو خبرو تا نو مسئله خوزخت دیری دی پروگرام وقت کم دی دیر جزیاتو تا نشو وطله میرا بانی اوکی تاسی حد عزیز آده سیب سوال در لوده
ما امیره میخواستم که از
شیرزی شیر نم پختن
بله شیرزی شیر سوال مامی بود که اگر
میرا
بانی بفرمایید
شما گفتید اگر مذاکرات شاد یک تعداد از افراد گماشته شده فقط به فرمایش شورای امنیت و هر ریاست جمهوری رفتن نمایشی، حتی امیر در این مصاحبه استادت ها بسیار تذکر دادن که ما که اونجا به توافق ما نرسیدیم دیگه ادامهش در آمدیم خانه کرزی و خانه عبدالله و پیشهر این حرفای ما شنیده نشد. ملت افغانستان از این مذاکرات به شکل اساسیش دور ماندن، فقط به شکل نمایشی یک بار دو بار یک چند نفر و هم گماشته شده رفتن اونم داخل یک چوکات یک مدیدیت همه در داخل افغانستان و در اون دوها حرفای از ما شنیده نشد. ولی بسیار خطرناک و بزرگ.
ولی چرا حکومت افغانستان به نظر شما ایره به اطلاع مردم نرسوند که یک بازی است و چرا حکومت افغانستان هیئتش این موضوع رو به مردم بیان نکردند که این یک بازی است و آگاه نشدند؟
مردم افغانستان در 20 سال حکومتی که بود از همه بازی‌ها دور ماندند. آمدن امریکایی ها، موجودیت امریکایی ها، شعار با مبارزه با تروریسم در حالی که همین توریزم همین طالبایی که در سال 2001 همه تارمار شدن رهبرهای زیاد در بنامزی که در زندان گوانتانامو زندانی بودن، اما کدام از این وقتی که رها شد سریج به یک زندانی میمون همشون چاق و فرمه شدن همشون دگام مونجا ترنین گیرن آماده شدن بالاخره میبینه که آدم که همه یک بازی بزرگ بود با مردم افغانستان.
شیرزه سب محترم دیره منن
جمهوریت هم طالب و همزیز دوری یک سکه بودن.
هر حکومت مکلف ده چه خپل منافع وساتی بیرته برای شده ته چه جاندات سپینغر پس نظر ده سپینغر سپ تاسی سوائی لن نظر ده غارو بیا
بخصوص در مورد نکته که شما یاد کردین سپینغر سپ منافع ملی. هر کشور ای هیچ گناه نیست که سر منافع ملی خود اول فکر کنه تا منافع ملی دیگر.
لکه امریکا چه بکنه؟
زه فکر کوم اول خو اوس طالبانو ته ډیر تاریخي غټ مسولیت ورپغار دی د دوی مشرانو ته. دا که په هر رقمو دا حکومت اوس دوی ته د نړیوالو دفاع وسپارل شو یا د دوی په وینا دوی د خپلې مبارزې په طریقه لاسته راوړو، اوس د دغې حکومت حاکمانو رهبران دوی دي او دوی غټ تاریخي مسولیت په غاړه لري. که دوی غواړي چې دغه مسولیت ښه ادا کاندي او د خلکو په وړاندې په تاریخ کې خپل نمونه په اصطلاح په سپینه پاڼه ثبت کاندي، نو ضرور دي چې دوی یو سلسله اصلاحاتو ته، چې هغه اصلاحات د افغانستان د منافعو سره برابر دي، ضرور دي، هغې ته باید غاړه کېږدي. د بېلګې په توګه د ښځو د حقوقو په رابطه، د ښځو د زده کړو په رابطه باندې، دا د افغانستان د راتلونکي نسل د پرمختګ پورې تړلې مسله ده. دوی یو نسل محرومی د زده کړو نه، دا په دې معنی ده چې یو نسل افغانستان وروسته غورځي د پرمختګ نه، د انکشاف نه، چې دا د افغانستان د ملي منافعو خلاف اقدام دی. دوی باید څومره زر چې کیږي دا مسله کې نرمښت وښيي او خپل پالیسي بدله کاندي. د بلې خوانه که غواړي چې واقعا دوی افغانستان ښه رهبري کړي او نیک نوم پریږدي، زه فکر کوم د نړۍ غوښتنې، زیاتره غوښتنې ډېرې مشروع دي، د افغانستان د منافع سره برابرې دي، که هغه د ټول شموله حکومت غوښتنه ده یا د رسمیت پیژندلو په بدل کې کوم شرایط وایي. دا ټول هغه مسایل دي چې د افغانستان منافع پورې تړل دي، یا په داخل کې د سیاسي ګوندونو یا سیاسي ډلو سره نرمښت دی، د هغوی نظریاتو منل دي. دا ټول په نهایت کې څه شی کېږي؟ نهایت دا دی چې افغانستان یو باثباته حکومت رامنځته کیږي، او باثباته حکومت خپل د افغانانو په ګټه دی، لازم خدمات د غریب بې وزله مظلوم ولس ته رسیږي، او په نتیجه کې دوی ګټه کوي. اداري اصلاحات کراوړي که یو او اکار اهلی کار ته سپاري، طبي خدمات به خلکو ته ښه رسیږي، همغه افغانانو ته به خدمات وړاندې کیږي. که د افغانستان اداره اصلاح شي، هیڅ ګټه او تاوان یې امریکې ته نشته، هیڅ ګټه او تاوان یې روسیې یا یوروپ ته نشته، ګټه به افغانستان ته وي. ګونګورو طالبان اوس ظرفیت نه لري په اداراتو کې، که د زراعت ساحه ده، که د اقتصاد ساحه ده، حتی که ډیر ساده برخې دي. ګونګورو چې همدا اوس د افغانستان د تعلیمات سکتور کاملا فلج دی، استادان اکثرا وتلي وزي د ملک نه، همداسې متخصصین وزي. نو که دوی غواړي واقعا ملي منافعو ته ژمن دي، خو باید کینی نړۍ سره، مخصوصا هغه غوښتنې مشروع چې د افغانانو په ګټه وي، په نتیجه کې افغانستان
ترقیر
دی، دوی د قدرت نه تیر شي، که واقعا ځان د اصحابو میراث خواره ګڼي، د صدر اسلام دغه ګڼي، او قدرت دوی څه کوي؟ صحیح ده، قدرت مو ګټه وسي ورکړي اهل کار ته، چې هغوی
جانداز سپین غر صاحب تاسو ته د اقتصادي مشکل خبره وکړه، کنه چې خپل عباس ته نگزی ویل دي په یو غونډه کې چې امریکا دې بیرته ورشي افغانستان، او امریکا دې بیرته راشي د افغانستان په بیا رغونه کې دې برخه واخلي. نو بل پلو چې تاسو ګوري د دوه ویل دي چې وی د ډیر ملکونو نمائندگان شته، مګر ټول وی په قطر کې په دوحه کې دي، یعنی دوی باید د نن افغانستان ته راشي، بیا رغونه کې دوی برخه واخلي. دوی ملامتي په امریکا چې یو امریکانه هر څه غوړي، چې هر څه دوی ته ګلو ګلزار کی، لکه په خو چې دوی ویل موږ ډیر پیسې مصرف کړي، خو بل اخر دې نتیجې ته ورسېدل چې ټول حرف مال شوی، یا زیاتره حرف مال شوی، نو دوی خپل تصمیم بدل کړ. موږ اوس دې ته ګورو چې په افغانستان کې د طالبانو د دوه کلونو بندیزونو چې په خزو جنکوې ولګول، د تعلیم کار نه منع کړل، د سیر پټونه راځي او وایي چې امدغه بندیزونو د ملک په اقتصاد باندې حتی تاثیر کړی دی. نو عزیزاده صاحب کړي خوښوي یو رپورت به واورو، وروسته بیا د خپل ملمنو نظریات.
بله، میمونه خود خواهش میکنیم که با ما باشن، بعد از گزارش صحبت باز ادامه میدیم.
د ملګرو ملتونو او نړیوالو ادارو احصایې خی په افغانستان کې د خزو پر کار د بندیزونو له امله سلګونه زر خزو خپل دندې له لاسه ورکړي، او د افغانستان اقتصاد ته له زر څخه تر 1500 میلیون ډالر زیان اړولې. د میرمنو د کرنیزو محصولاتو د تولید او سوداګرۍ شرکت مشر ممتاز یوسفزی وای چې پر خزو بندیزونو سوداګري د تړل کېدو له ګواښ سره مخ کړي.
اوله همین محدودیتی که وضع شده نبود ویزه بر ماست، بدون محرم سفر کردن است، مارکت بر خانم‌ها وجود نداره. اینی یک دکار بار ما 70% مشکلات رو بر ما وضع کرده.
نمالگرو ملتون پرمختیایی اداری UNDP به خپل یو راپور کې د خزو پر کارونو د بندیزونو له امله د افغانستان ټول عاید تر 15% د کمیدو خبر ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اقتصاد کې د خزو ونډه غوښینه ګڼي. انتونی بلینکن وای
که د افغانستان خزو ته د کار اجازه ورکړی شي، دوی د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارد ور اضافه کولای شي. دوی د هغو کورنیو چې د بېوزلۍ سره مخ دي، د هغوی د ژوندي پاتې کېدلو وسیله کېدای شي. ښځې په افغانستان کې د لا زیات ټیکاو رامنځته کولو کې مرسته کولی شي. هغه خلک چې دا مهال په افغانستان کې ورته سخته اړتیا ده، سره د ژوند د دوام لپاره مرسته کولی شي.
نور شنون کې بیا د افغانستان په اقتصاد کې د ښځو ونډه تر $1.5 میلیارد پورې ګڼي. په دې اړه د اقتصادي چارو شنون کې عبدالقادر جیلانی وایي
یعنی که په ټوله موږ ووایو د جی ډی پی یو اساسي عامل هغه هم د ښځو ونډه ده، نو دا چې له منځه ځي په تقریبي شکل باندې موږ ویلی سو چې $1.5 میلیارد په ارزښت باندې په مختلفو سکتورونو کې، هغه که خدماتي سکتورونه دي او که تولیدي او که صنعتي، ښځې بیکاره شوي دي. او دا په راتلونکي یو کال کې که چیرې په همدغه منوال باندې اسلامي امارت ادامه ورکی، بله شک چې دلته اقتصادي ناورین رامنځته کیږي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې UNDP د یو راپور له مخې د افغانستان اقتصاد له 2021 کال څخه تر 2022 کال تر پایه 10% کم شوی. د ملګرو ملتونو د کار سازمان وایي چې په افغانستان کې تر اوسه شاوخوا 350,000 میرمنو دندې له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د کار سازمان چارواکی رامین بهزاد وایي
ما به طور کلی ارزیابیمون این هست که تا پایان سال 2022 25% از جمعیت زنان شاغل و 7% از جمعیت مردان شاغل افغانستان کاهش یافته است.
ورانوی نداده چې د دومره ستر شمیر میرمنو بیکاری او د بیکاری سره تړلې اقتصادي زیان به پر خلکو لړن او وګد محلي اغیزې وکړي. په دې اړه د کاردان پوهنتون پخوانی استاد تو ابراهیم زیاتوی
د طالبانو لخوا د خزو په کار کولو بندیز باندې اوازې دا چې میرمنې او د غوی کورنۍ د کاری فرصت او د عاید منبع نه محرومه کی، بلکې د هیواد خدماتي سکتور او همدار از زمنګ ځانګړي صنعتونه د بیلګه په ډول لاسي صنایع، غذایی موادو پروسس، د زعفران او بریښمو تولید او داسې نور صنعتونه به منفی اغیزمن کی چې د لقبل باندې اوازې دا د هیواد په ناخالص کورنۍ تولیداتو، بلکې زمنګ په صادرات او په ټوله کې د هیواد په اقتصادي رشد باندې منفی اغیز واردېږي.
وخت پر رسیدو سم دستي ورسته طالبانو لښپګم کولګي پورته د خزو انجونو پر زده کړو بندیز ولګ. طالبان وروسته په افغانستان کې په نادولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز وضع کړ او تازه د خزو په سنگارتونونو هم بندیز لګولې. اټکل دا دی چې پر سنگارتونونو بندیز په افغانستان کې د بیکاره خزو شمیر نور هم لوړ کړي. احمد الله رچیوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
افغانستان وکاله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په تیرو دوه کلونو کې پر افغانستان څه تیر شول؟ د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو له هڅو څخه نیولې تر بشري او اقتصادي کړکیچ پورې، د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې د ښځو وضعیت، مدني او د بیان آزادي، د امریکا غږ د سپوږمکۍ، ډیجیټلي شبکو او راډیوي چینلونو په ځانګړو پروګرامونو کې په دې تړاو د ریپورټونو، څېړنو او ځانګړو مرکو لیدل مه هېروئ.
جناب قیومی صاحب، شما آواز ما را الان میشنوین؟ با ما هستین؟
قیومی صاحب غاوری؟
دکتر صاحب قیومی؟
بله،
تشکر بسیار زیاد که به برنامه حضور یافتین. ببخشید از مشکلات تکنیکی. با در نظر داشت اهمیت استراتژیک افغانستان و اهمیتی که در منطقه داره و همیشه حائل بوده در قدرت بین قدرت‌های بزرگ در طول تاریخ، آیا شما تصور میکنین که امریکا با موجودیت حضورش در طی 20 سال از منافعی که امریکا در افغانستان داره و موقعیتی که بخصوص افغانستان برش میده از او صرف نظر بکنه و افغانستان در جایگاه دوم قرار بده، با منازعات، البته با در نظر داشت منازعات فعلی که در جهان مثلا اوکراین جاری است؟
تشکر زیاد. خب این بستگی داره به سیاست گذاری و اولویت های سیاست خارجی امریکا که پس از خروج نیروهای امریکا از افغانستان چقدر در واقع اونا به اهمیت استراتژیک افغانستان در آسیای مرکزی توجه دارن و چقدر علاقمند هستن که یک سیاست جدید و پالیسی جدید در ارتباط به مسائل افغانستان در نظر بگیرن. خب طبیعتاً آنچه را که ما میتونیم بررسی بکنیم، سیاست خارجی بایدن در مورد افغانستان حدوداً در 2 سال گذشته به این طرف از زمانی که طالبا دوباره به قدرت رسیدن، برداشت ما ای است که فعلا افغانستان یک اولویت در سیاست خارجی امریکا به رهبری رئیس جمهور بایدن نیست و چیزایی که با آقای بایدن مهم است، مسئله بحث اوکراین است و موضوعات داخلی است. خب از این منظر من فکر میکنم که تا زمانی که آقای بایدن در قدرت باشه، اگر دوباره هم امکانات برنده شدنش در انتخابات پیش روی امریکا سال 2024 فراهم شوه، خب ممکن است که سیاست کنونی را ادامه بده. اما از جانب دیگر با توجه به ای که در مسائل سیاست خارجی و اهداف استراتژیک امریکا به دیدگاه حزب مخالف جمهوری خواهان بسیار نقش داره و تا جایی که دیده میشه جمهوری خواه ها از وضعیت جاری و از نوی تعامل امریکا با طالبا و تا حدود سیاستی را که امریکا در مورد افغانستان یک سیاست مبهم دنبال میکنن، جمهوری خواه منتقد هستند و باورشان نیست که این کمک نمیکنه به وضعیت افغانستان. خب اگر دیدگاه
اگر جمهوری خواه به قدرت بیاد دوری بعد از انتخاباتی که میشه در این سال نو، چی فکر میکنین؟
خب ما برداشتم همیست که جمهوری خواه مسئله افغانستان برشان مهم است و یک دیدگاهی که فعلا در بین جمهوری خواه مطرح است، مخصوصا اخیرا صحبتایی که از طرف آقای مخصوصا رئیس رابطه خارجی کانگرس مطرح میشه.
بله،
مسئله افغانستان بینا مهم است. در صورتی که جمهوری خواه برنده شوند انتخابات، برداشت می است که ممکن است یک سیاست متفاوت در مورد افغانستان دنبال بکنند و افغانستان دوباره یک جایگاه مهم را در سیاست خارجی امریکا پیدا بکنند.
دیر من نتاسینا احد عزیزاده سر فکر کنم چه تقریبا نهنیمی بجه کیدون کیدی؟
بله،
ډیر زیات راپورټونه پاتې دي. زمونږ ډیر نور محترم مېلمانه هم انتظار دي چې دغه نظریات او تحلیلونه هم واورو. خو اوریدونکو ته به یو ځل بیا هم د خبرو کو چې درنور اوریدونکو، نن هغه ورځ ده چې طالبان کابل ته 2015 کابل ته نه نوتل ارګونی وو، اول ته خپل واکمنی اعلان کړه، تر اوسه پورې دغه د 2 کاله د دوی واکمنی پوره شوې دي. په دې 2 کلونو کې
دیروز 15 اگست، بله،
په دې 2 کلونو کې چې څومره اقدامات دوی کړي دي، په څو اقداماتو باندې دوی ډیر سخت اعتراضونه کوي او طالبانو تر اوسه پورې هغې ته غاړه نه دی ایښې. مګر تعاملات ورسره ادامه لري او په تعاملات باندې هم انتقادونه شته چې تعاملات باید نیوي او نورم باید فشارونه پی واره چی نو ګورو چې زمونږ د دې بلې برخې تحلیلګران او کارپوهان سره نظر لري په دې برخه کې او نور اړوندو مسلو کې.
بله شنونده عزیز، امطور کې زیبا جان گفتن ما گزارش های دیگه هم داریم، همچنان مهمان های دیگه هم داریم که در برنامه حضور خود یافتن، چون نزدیک به سر ساعت 9:30 شب به وقت واشنگتن میرسیم.
رازه چول خبرو نواب رو بیا به بحث ایدم آور.
بله به اخبار رو گوش میدیم.
صبح همه شما بخیر، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که راه برقراری روابط بیشتر عادی میان طالبان و کشورهای جهان منوط به احترام گذاشتن به حقوق زنان در افغانستان است. بلینکن روز سه‌شنبه که مصادف با دومین سال روز مسلط شدن طالبان بر افغانستان است، در یک کنفرانس خبری گفت که طالبان را به خاطر عدم پابندی به شمار زیاد تعهدات به ویژه در خصوص حقوق زنان و دختران